دغه چې خیستلو په نیت د حملو خطر واقع دی. په ځانګړي ډول اوس چې د اسرائیل زیات وګړي د اولمپیک لوبو په خاطر په فرانسه کې دي. په نړۍ کې تر اسرائیل او د امریکا تر متحده ایالاتونو وروسته فرانسه دریم هیواد دی چې د اسرائیلي وګړو شمیر پکې زیات دی. فرانسه دغه راز په اروپا کې د مسلمانانو زیات شمیر وګړي هم لري. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر د خپل هیواد پولیسو او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې له ځنډ پرته منسجم سي. جرال دارمانین زیاته کړی چې هدف د هغو ستراتیژیکو ځایونو خوندیتوب دی چې د ده په وینا یهودي هیوادوالي ورته تګ راتګ کوي. په ځانګړي ډول دي دا خوندیتوب د یهودانو د مذهبي مراسمو پر مهال تضمین سي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت په عین حال کې له خپلو وګړو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دي له ایران څخه ووځي. دغه وزارت په یوه بیانیه کې ویلي چې په سیمه کې د پوځي کړکیچ د زیاتېدو خطر ته په پام سره د فرانسې هغه وګړي چې لا هم په ایران کې دي باید څومره ژر چې ممکنه وي له ایرانه ووځي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د جمعې په ورځ زرګونو کسانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه له مړي سره مخاشه وکړه چې خاورو ته د هغه د سپارلو لپاره مراسم جوړ شوي. هنیه تیره چهارشنبه د ایران په پلازمینه تهران کې د یوې حملې په نتیجه کې ووژل سو چې پرون په قطر کې خاورو ته وسپارل سو. تهران په دې حمله کې اسرائیل په لاس لرلو تورن کړی، خو اسرائیل په رسمي ډول د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د هنیه تر وژل کېدو وروسته د غچ اخیستنې غوښتنې مطرح سوې دي. په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د روانې جګړې د ختمولو لپاره د مذاکرو د دوام په اړه هم شکونه ولاړ سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. دغه ډلې هم د غچ اخیستنې ګوت څنډنه کړې ده.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند ما شمن سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
سالور کالا، پینزه کالا، شپک کالا، داسه کسم مالی دلی چه لست کالا کجره نای ناستاده او دای تلالای دی پخواره و مزدوری بسی.
میرمن آمنه مایار و چه دی افغان نارینه و ده مسافرت پک لغدی دلی. هغه سری چه خپلی میرمن او ماشمان یوازی پریدی او دوی په سفر زی کورنه لکوم ستونز و سر مخوی.
پلار سی کما تربیه ورکی زوی تا اغا بل چوب نسی ورکالای. نو پلار سی پا بل ملکی شو نو خام خز زمان بیلاری کی گی خز زده خز زم خپل حقوق لری.
ده نارینه و ده مسافرات تر طول لوی علت
د خونو بیا زموږ د هغه ترازی هغه اقتصادي ستونزو ته نو زما په فکر باندې یو نارینه ته وم اسانه نه هیچ کور پرېږدي.
نن همدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو، یو شمیر افغان کورنۍ وایي چې د دوی د کور سړی د اقتصادي ستونزو له وجې او دا چې په هیواد کې دننه هغه خپله فردي ازادي نه لري مسافرت ته مخه کوي او دوی یوازې له ګڼو ستونزو سره پرېږدي. کله چې د 2021 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د عامو خلکو په ژوند کې له نور منفي بدلون سره سره یو هم وزګاري او کمزوری اقتصاد دی چې دوی ځوروي. د مسلې ځینې نارینه دې ته اړ کړي چې خپلې میرمنې او ماشومان پرېږدي او بهر ملکونو ته لاړ شي. په دې اکله د کابل یوه اوسیدونکي چې خپل نوم نه راته اخلي وایي:
داسې حالت هم راغلی چې شل ورځ یا یو میاشت د واده نه دی شوي زی خارج ته که نه هر څه د کور مشکلات دي، مثلا پلار کېږي مسئولیت اخلی اما غخزا اما غخپل میڑا کنا یعنی مریضی گی یا مثلا ماشوم بانے مریض کی گیا خونش تلائی خپل لیوار تنیشی ویلی چیز پدری لکم مریضیم زماویش سا یا مثلا بل چاہتا خونشی ویلی خپل خواخی خسر تا چیز ما تا پیسی پکار دا پیسی راکتا کنا نو ہر سڑی چی وعدہ کی ادا کلن یعنی خز باید سپورٹ کی خز سر باید اوسی اما غخپل خز خپل میڑا خپل مشکلات باندے خب پوئی دیشی خز نا پریدی یعنی چی میڑا ویسی خپل انگون پریدی چیزوی ویسی والے وی کزوی میں خپل خزا ویسی منتا پیسی ملے گی او چی دل تم پیسی ولے گی دیا آغا خزا تن یعنی آغا پیسی نہ رسی گی مثلا کم ضرورتو نچی مثلا کالی خوراک وی خشوان وی آغا ورطا نہ برابری زکا وی نشتا ام دوم رلے گی چی آغا دو کور خرس کی گی خونا خزا دیر حق لری باید همیشہ خوان ور سرائی او پہار لار پہار قدم کی او دا دیر خواہ خبر ویچی ننائی زوانان مخپل خزا باید ویسی باہر کا باہر ملک تیزی باید خپل خزا ویسی زکا ہر سوک یو ضرورت لری منی تا ضرورت لری پل دا چی ماشومانی دپلان منی تا ضرورت لری کسوکنا مثلا یو خزا جوان دے نو تقاضا دو جوان تقاضا دی خواہشات دی لور دی مثلا اگر خواہشات چی خل خزا خل میرا نا پورا کولش بل چا نخونی
نارینه هم وای چې کچیره په هیواد کې دننه کار وای دوی به ولی خپل کورنۍ پریښودل او بهر ته بتل د خوست اوسیدونکی اکبر خان له نور خبرو سره
همزه درته وایم چې ما خو سر رسېده ما وادم کړی دوه کاله مې د وادم وتلی او دا زما وادنه څلور کاله مخکې تللی دا د شپږم کال د اوسه پورې د کور ته نه ده راغلی نو دا یو مثال ما درکړ نور هم داسې زیاتره مثالونه دي چې سعودي او دوبۍ او د کوم خلیج ملکونه عربي ملکونه چې دي دغه کې زیاتره خلک مسافري دوو کالو ته درو کالو ته تر څلور پنځه کالو پورې کورو ته نه راځي یو خبره دا د اصطلاح داسې سعودي مسافر ته اخر زوړ یو زړه ښځه ورپاتې یو لوپر زوی ورپاتې نو زمانو تربیه او کومه سي ضرور دغه رقم نسی ور کولای زیاتره مجبوري واجی نزی څوک هم د ملک ته د مستی یا د خواہشات الواج نزی کوم سے مجبور سے عغبی عربی ملکوں تک کاش کی نال تسلار سے اغال تبس عربی ملکوں کے اول سعودی مثال وار کا سے مزدور سے سمرا کار کے نیمئی کا فیلانو سسٹم میں یغ کی ترزی او نیم پو کور تر علی گی او نیم اغال تخرچہ کی گی نو اغا دم ربیا نسی کولے سے درے کال آباد رضی دم ربا چت بیا دس را نہیں سے اغا بیر تا کور تا پیرا سے او دلتے مصرف کوئی نو زیادہ را دس ام کی گی سے والا ما کم سے لیدر ٹکٹو نا پا کار زو کی بیارا سے افغانستان تا نو دا مشکلات تا او دلتے بچانو روزانہ او تربیه هغه رقم نه کیږي کومه سي ضرور ده ځکه سي پلار سي کومه تربیه ورکی زوی ته هغه بل څوک نسي ورکولای نو پلار سي په بل ملک شو نو خامخا زمانه بلاری کیږي دا مشکلات دي خزه ده خزم خپل حقوق لري
لیکواله او شاعره میرمن پروین ملال هم د خلکو کمزور اقتصاد د نارینه و مسافرت او بیا په کور کې د میرمنو د ګڼو ستونزو لوی علت ګڼي
دا خو نو بیا زموږ د هغه ترازی هغه اقتصادي ستونزو ته نو زما فکر باندې یو نارینه ته هم اسانه نه هیچ کور پرېږدي او د خپل کور څخه مثلا د خپلو کوچنیانو څخه د خپلې میرمنې څخه لیرې ځي او هغوی په میاشتو تا په کلونو نه ویني طبعا دواړو ته هغه د ښځو ته بیا ډېر هغې مشکلات ډېرې تر نارینه نارینه یوازې دغه مشکل چې د کوره څخه لیرې او د ښځو دا خو نو بیا ډېرې ستونزې خصوصا زموږ ستاسو په ټولنه کې چې ښځه یعنی چې خپل ځان وساتي خپل ځان چې وساتي هغه جو خبره ده نور مسایل خو نور مسایل چا سره چې نارینه نه یې زموږ په ټولنه کې یا ورور یا میړه هر څوک چې د هغې ستونزې ډېرې زما په نظر باندې په افغانستان کې یوازې نه چې دا وروسته پاتې ټولنو کې په ټولو کې ستا دا شرکي ټولنو کې یوازې
افغان لیکواله او ژورنالیست آغلی آمنه مایر هم په خپل کور کلی کې د دې شاهده ده چې کوژده شوې نجونې او واده شوې مېرمنې یوازې د ژوند سختیو ته اوږه ورکوي او نارینه یې په نامعلومه سفر تللی وي له نوموړي سره مې مرکه کړې په ګډې سره وکړو
دا خو ډېر عام دی په تېره بیا په اطراف سیمو کې هغه کسان چې دندې نه لري تاسو پوهیږي چې په کلیو بانډو کې یوازې همغه دهقاني د مځکه د باغ دی پول او پټای دی چې آیت جوړیږي او ژوند پرې مخ ته وړي ډېری د موږ ځوانان کله چې ځوان شي نو حتی هغه خپلې زده کړې نیمګړې پرېږدي او روانېږي پردیو ملکونو ته د کار او مزدورۍ دپاره زیاتره د موږ ما تجربه داده زموږ په خپل قوم کې داسې ځوانان موږ درلودل چې ایران ته ډیر زیات تلل. مثلا کبه کوژدن وو د دې لپاره چې واده وکړي، هغه سنگین مصارف د واده چې وو، ولوار وو، د واده نور مسائل وو، دا غوړې پوره کولو په خاطر هم د ځوان بتلو ایران ته بیا بنو په کلونو کلونو عدد قال څلور کال، پنځه کال، شپږ کال، داسې قسم مالیدل چې لاس کال کوژدن یې ناسته ده او دای تللی دی په خوارۍ او مزدوري پسې. هغه خوراکین په کور کې په کاول کې څومره پیغورونه، څومره جنجالونه، موږ تاسو پوهیږو چې یو څوک چې کله یوه نجلۍ چې کله د یوه هلک په نامه شي نو بیا ټول مصارف او ټول هغه په اصطلاح مسؤلیت د هغه هلک په غاړه وي، هغه د کورنۍ په غاړه وي، بیا چې دا ډېر وخت پیوزي بیا د کلي کور پیغورونه چې هله د فلاني لور دومره کاله کېږي چې ناسته ده په کور. ځینې ځوانان، ځینې نارینه بیا باوجود دې چې اولادونه یې درلودلي دي، ښځه یې درلودلې ده، هغوی هم ځي کله ایران ته، کله دوبی ته، عربستان ته، دا شاقه کارونه کې ځکه چې اقتصاد تقاضا نه کوي، اقتصاد ضعیف وي، د څو روپۍ د ګټلو په خاطر دوی رواني هغه ملک ته، او هغه ښځه او ماشومان که د خسرګنۍ کورنۍ وي هغلته جنجالونه دي، ګډ کورونه دي کلي او بانډو کې، خو تاسو پوهیږئ چې خسر لیور د لیوره ښځه دا ټول یعنی د سترګو لیدلی حال دی. د ما چې ترې خبرېږم، ځکه موږ هم د اطراف د ولایت د یوه ولایت یو، نو بیا هغلته هغه جنجالونه د دوی آشه عباته په کور کې جنجالونه او بې سرپرسته ژوند دا ټول دوی ته یو جنجال وي.
بله مایار صاحب، دغه کور کې چې مېرمنې پاتې کېږي، مثلا د دوی مېړونه ځي خارج ته چې موږ یو څه ګټو راوړو، معمولا د خسر په کور کې د چا لخوا دوی ډېرې زیاتې ځورول کېږي او څه رقم ژوند بیا دوی لري؟
د کورنۍ د ډېری غړو لخوا ډېر کم داسې باحساسه خلک شته چې دنګور سره ښه رویه ولري. طبعا د خسر د خواښې، د درور، د لیورونو، د ښځو د لاسه، د لیوره د لاسه، حتی یو لیور جګ شوی دی، خپله ورېندارې وهلې ټکولې ده، دا مشکلات دا تاوتریخوالي سره دوی مخ کېږي دا ښځې، دا یو حقیقت دی. ډېره بیا په کلیو بانډو کې دا واقعا حقیقت خبره ده، او ډېری داسې کورنۍ شته چې د دغه تاوتریخوالي، د دغه جنجالونو قرباني شوي دي. ډېری ښځې دي رواني مشکلات و تکلیفونه ورته پیدا شوي دي. حتی ډېر وخت داسې کسان هم زه پېژنم چې دوی ایران ته تللي دي، دا بچي او دا ښځه یې دلته پرېښي دي، هغلته یې بل واده کړی دی، بل ژوند یې ځان ته جوړ کړی دی. نو دا ښځې طبعا سره د ماشومانو یا کوژدنه چې تناوي واده یې لانوي کړی، دا د یو عالم بدبختۍ سره لاس او ګریوان کېږي.
دغه ماشومان څومره صدمه ویني له اقتصادي پلوه، له روحي پلوه، چې پلار یې نه وي او مور یې په کور کې د لیوره لخوا حتی وهل کېږي، لکه څنګه ستاسو ویل، ماشومان باندې څومره بد اثر کوي؟
طبعا دا ماشومان کله چې رای لویږي، که نجلۍ وي که هلک وي، عقدایي، ډېر خشن، ډېر د چا خبره د تاوتریخوالي سره مال دوی په خپله بیا دا په ژوند کې دوی ته تجربه کېږي. خو کله چې دوی بیا لویږي، شریک ژوند جوړوي، دوی هم همداسې عکس العمل ښیي، ځکه دوی هماسې روزل شوي دي، دوی عقدایي دي، دوی هغه د ژوندانه خوږوالی، د پلار سرپرستي، د پلار مینه، د پلار محبت نه دي لیدلي. نو په یو ډول دوی ناقص را لویږي، څوک رواني کېږي، څوک نارینه بیا مخدر موادو ته مخه کوي، په دې توګه غواړي چې خپل هغه ذهني آرامش دا نه یوازې چې هغه د کورنۍ ښځې ته، بلکې ماشومان هم تر خپل سر و تاثیر لاندې راولي. ماشومانو ته خو تاسو پوهیږئ چې ډېره توجه پکار ده او د دوی روزلو کې، خو متاسفانه په اطرافونو کې دا خبر عادي خبر ده، او هغه ښځه بیچاره مجبوره ده چې په هر ډول چې دی خپل ژوند مخته یوسي. بچیان هم که ځکه چې پلار یې نشته، سرپرست نه لري، د ترونو، د بابا او د ترو د زامنو تر لاس لاندې را لویږي. کله خو دا ماشومان بیا هیڅ زده کړه نه کوي، حتی هلکان یې ښوونځي ته نه پرېږدي، بس د کور چارې پې مخته وړي، او دوی لکه بې سرپرسته ماشومان عقدایي، ډېره خرابه روحیه باندې راستریږي، را لویږي.
دغه نارینه چې دلیل کمزوره اقتصاد ګڼي او ځي بهر ملکونو ته، خپله مېرمنې او خپل بچي پرېږدي، آیا هغه ګټه زده په بهر ملک کې کوي دومره ارزښت لري لکه په هیواد کې چې مېرمن ځورول کېږي، بچي بې سواده لویږي، عقدایي لویږي؟ آیا دا سره پرتله کولی شو هلته ګټه ډېره ده که دلته تاوان زیات ده؟
دلته خو طبعا چې تاوان بنیادي تاوان دی، که د د بچی اوخدای را لویګی د میرمن هغه دا ژوند د عمر بیا ناراضی کنه خود دغه خبره تفهیم دغه خبره درک د غوناری نو سره نشته دی دوی فقط هغه خپل اقتصادي بنیت ته توجه کوي او پاملرنه یې دوی چې په څه ډول دوی پیسې راوګټي پیسې پیدا کړي او ځینې بیا د مجبوریت هم ځي باور وکړي چې داسې کورنۍ شته چې د سهار د ماښام نه لري ځکه هم دومره نه لري باغونه او مال او مالداري هم دومره نو هغه څه وکړي په خپل هیواد کې مرته کار نه میسرېږي ځکه چې ډیری سیمو کې د موږ وروڼه بې سواده رالوی شوي دي هغه هم دغسې بنیادي ستونزې مشکلات وو چې دوی همداسې بې سواده رالوی شوي دي او مجبوره دي چې لاړ شي په بهر ملکونو کې شاقهکاري او مزدورکاري وکړي دوی ته بله چاره نشته ده هلته یې اولادونه د لوږې سره مخامخ دي یوه بورۍ اوړه د ژمي خاص د دې د برابرولو توانایي نه لري دوی مجبورېږي چې لاړ شي او دا مجبوریت ځینې که مجبوره وي ځینې بیا نور همداسې اوسې ځي چې د پیسو څښتن شي د دې ګټه تر هغه توانه پورې ډېره کمه ده چې کوم د دوی کورنۍ ویني د ښځه یې ویني د بچیان ویني او ورسره مخامخ کېږي
تاسو یو بنیادي ټکي ته اشاره وکړه چې هغه په هیواد کې بیکاري ده د خپل بیکاري بې پیسګي دا څومره لامل کېږي چې یو سړی مجبور سي خپل نازولي بچي او خپل مېرمن پرېږدي ولاړ سي
فرشته جانې دې ته د کلونو را په دي خو چې د موږ مشرانو هغه جفا چې د دې خاورې د دې خلکو سره کړی ده هغه نه جبران کېدونکې ده همیشه افغانان افغانستان خلک هم داسې در پدره وو وګورې لکه موږ لکه ماران په خزانه وږي پراته یو د موږ هیواد د هغو معدنونو څښتن دی چې په څلوېښتو کالونو کې بېلابېل مملکتونه راغلل هغه یوړل او ترېن شتمن شول حتی د اتمي بم د جوړولو په خاطر یورانیم څه مواد چې وو خو طلا نقره په اصطلاح غمي رنګارنګ مدني هغه قیمتي شیان د یوړل ته بهرني هیوادونه مستفید شول خو د موږ خلک خوار در بدر هر ډول معدن موږ لرو خبر چیرته ده چې د سر سړی لارو د سر سړای مو نه وو او نه مو درلودو چې دغه ټول په کار واچوي همیشه چې کوم حکومتونه دولتونه د موږ راغلي دي او تیر شوي دي موږ پردیو ته احتیاج ځکه چې یو ضعیف ملک بنیادی کار چا د هیواد ته نه دی کړی په خلکو یې زړه سوای نه دی درلودلی هر څوک راغلي دي خپل منافع په پام کې نیولې دي خپل جیبونه یې ډکړي دي دا یو واقعیت دی دا هغه تاریخ واقعیت دی چې همیشه ما ځوروي فرشته جانې او همیشه زه په دې ځوریږم چې ولی موږ داسې یو بهر ملکونو کې څومره سهولت دی په لرو پرتو سیمو کې خپلو خلکو ته ښوونځي برېښنا اوبه سره کلینیک تاسو فکر وکړئ تر اوسه پورې موږ په کلیو بانډو کې ښوونځي نه لرو کلینیک نه لرو په یوه لرې ولسوالۍ کې یو کلینیک کوي هغه خلک په څه مشکلاتو د لرې لرې کلیو نه را روان وي کلینیک ته دا ډېر یو اوږد بس دی یا چې د دوا پیسې به خوړل کېدې د سرک پیسې خوړل کېدې خپل جیبونو ته اچول کېدې د کلینیک پیسې خوړل کېدې زه به د کومې جفا ته وایم دا هغه درد دی فرشته جان چې د کلونو را په دی خو دا در بدر ملت ورسره لاس او ګریوان دی او هیڅ واکداران او واکمنان په خلکو رحم نه دی کړی او دا وطن یې خپل نه دی ګڼلی ځکه موږ دغه سی
بله په اخر کې صرف غنارینه او ته د تاسو یو پیغام لرم چې خپل میرمن خپل بچی په وطن پرېږدي دوی په عامه خبره د سفر موزې په پخو او دې مسافرات کوي غوته به یو پیغام تاسو ولري
د ما پیغام دا دی چې تاسو خپل ملي په خپل وطن کې وټړی تاسو د بهر ملکونو ته مزدوریو ته ځی دلته خپل ماشومان خپل ښځه پرېږدی او د نورو ته ظلم او ستم او تعدالان دی پرېږدی ښځې ته د یوه حیوان په سترګه ما ګوري ښځه انسان ده ښځه حق او حقوق لري ښځې ته خدای حق ورکړی دی چې سم ژوند ولري د تاسو بچیان حق لري چې د تاسو تر سیوري لاندې د تاسو د محبت لاندې د تاسو په دوی باندې د محبت لاس وي او د هر څه نه خبر اوسي نو لطفا خپل فامیلونه به سرپرست ما پرېږدي هغه سي ګټه ما کوي چې په هغه کې مو سر مال توان وي
bale یو نړۍ مننه
کور ودان مننه
له شرعي او حقوقي اړخ څخه هم د نارینه و ډیر وخت سفر خځې او ماشومان یوازې پرې خودل مناسب کار نه دی شریعت دا کار منع کړی او حقوق پوهان هم د حقوقو نقص ګڼي په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی وایي چې نارینه له کوژدې وروسته دا مسؤلیت لري چې د خځې په خوا کې وګه پوګه د ژوند ستونزې حل کړي نه دا چې په سفر لاړ شي او هغه یوازې پرېږدي
د کوژدې په جریان کې وروسته له واده نه مېرمنې سره ګډ ژوند لري او ګډ ژوند یې تشکیل کړی وي. وروسته له هغې نه دی غواړي چې لاړ شي کاروبار لپاره یا مثلا لاړ شي د بل هېواد د اقامې لپاره، هلته اقامت ترلاسه کړي، هلته لاړ شي د ژوند کولو امکانات ځان ته برابر کړي. او په دې کې بیا څو کاله تېرېږي. اول خو د حقوقي لحاظ نه باید ووایم چې د ګډ ژوند تشکیلول په دې معنی ده چې یعنی ګډ ژوند باید ولري، نو په عمل کې باید دغه عقد باید پیاده شي، په عمل کې باید دواړه خواوې یو د بل سره ګډ ژوند ولري. فامیل تشکیل کې باید لکه څنګه چې ژمنه کړې ده په عقد نکاح کې یا په نامزادي کې ژمنه کړې ده چې موږ به ګډ ژوند کوو او یو بل سره به اوسېږو، دا باید په عمل کې پیاده شي. که په عمل کې پیاده نه شي نو دا عقد بیا هیڅ معنا نه لري. د عقد نکاح هغه اساسي مؤلفه او اساسي ټکی هغه په دې کې ده چې باید په عمل کې یو ګډ ژوند تشکیل شي. که چېرې دغسې نه کېږي او یو ځوان مثلا د کار لپاره، د روزګار لپاره یا په بل هېواد کې د ژوند کولو لپاره ځي، هلته په دې کې بیا څو کاله تېرېږي، دا واقعا د حقوقو تلف ده. هم مادي حق تلف کېږي په دې کې د یوې مېرمنې، هم معنوي حقوق یې تلف کېږي. نو هغه ځوانان که په هر سن کې وي مهمه نه ده، دی غواړي چې لاړ شي بهر ته، نو لومړی خو کوښښ دې وکړي چې په خپل هغه هېواد کې چې اوسېږي ځان ته د کاروبار زمینه مساعده کړي او هلته خپل فامیل سره ګډ ژوند ته ادامه ورکړي. خو که چېرې دی په دې باندې تاکید کوي چې نه زه باید بل هېواد ته لاړ شم او هلته ژوند وکړم، نو کوښښ دې وکړي چې د خپلو بچیانو سره یا له خپلې مېرمنې سره دی یو ځای لاړ شي، په ګډه لاړ شي او سفر وکړي ځان ته د دې زمینه مساعده کړي تر څو دواړه هلته ګډ ژوند ولري. په دې کې کلونه تېرېږي مثلا او دغه ځوان ځي هلته تر څو چې قبولېږي، هلته تر څو چې ځان ته کاروبار پیدا کوي، تر څو چې د هغې هېواد اسناد ترلاسه کوي، د کار جواز ترلاسه کوي، په دې کې واقعا څو کاله تېرېږي. او دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص ده د خپل د فامیل په وړاندې، او هم په فقهي لحاظ باندې د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکړي او په یو بل هېواد کې له خپل کورنۍ نه، له خپل فامیل نه، له خپل مېرمنې نه هلته زیات واوسېږي. نو څلور میاشتو پورې ورته شریعت ورته اجازه ورکړه، هغه هم په هغه صورت کې چې د غزوان مشکل لري او ستونزه لري په خپل هېواد کې د اوسېدو لپاره، یا مثلا کاروبار یې نه وي، روزګار یې نه وي، دی کولی شي چې د څلورو میاشتو لپاره په بل هېواد کې هلته کاروبار وکړي او لاړ شي. بعد له هغې نه به یا به راځي بېرته خپل هېواد ته، خپل کورنۍ ته به راځي، او یا به خپله کورنۍ هم هلته غواړي. نو دغه هم د مېرمنې سره په موافقې ترسره کېږي، له خپل فامیل سره په موافقې ترسره کېږي. یعنی که دغه نارینه غواړي چې بل هېواد کې کاروبار وکړي او هلته ځان ته د کار زمینه برابره کړي یا د ژوند کولو زمینه برابره کړي، دا به د خپل مېرمنې سره او د خپل فامیل سره په موافقې به دا کار کوي. که چېرې د هغوی موافقه نه وي نو د حق نه لري، د اجازه نه لري چې د سفر وکړي او لاړ شي بل هېواد ته هلته واوسېږي. ځکه عقد نکاح دا دوه طرفه عقد ده، د جانبینو د موافقې په اساس باندې منځته راځي. هر اړخ که چیرې د ژوند په اړه تصمیم نیسي نو بل اړخ به د عقد د نکاح هغه به ورسره رضایت ښیي، هغه به موافقت ښیي ورسره او د هغه رضایت به اخلي. نو که چیرې دغسې نه وي بیا د حقوقو نقض ده په ښکاره ډول سره، او دا حق تلفي ده، دا ظلم ده، دا بیعدالتي ده چې د خپلې کورنۍ په وړاندې یو څوک ترسره کوي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام ما وخت مو په خیر لازادې رادیو څخه درسي ساعت ته مو هر کله کوم نن شنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګي جغرافي ولولو یادونه کوم چې د خبرونی درسي مواد د لړن افغانستان تعلیمي مؤسسه چمتو کړي او لازادې رادیو خبريږي تیر هفته مو د لسم ټولګي جغرافي کې اوبه ولوستي او خون کې ویل چې پرزمکا وریدونکو باران اوبه پرزمکا کې جذبيږي د نباتاتو لخوا جذبيږي او بلدا چې بخار په شکل هوا ته خيږي نن ځنګلونه لولو او په دې برخه کې به خون کې راټدا وي چې ایکوسیستم څه شي ته ویل کیږي د ژوندیو موجوداتو ژوند څنګه په ځنګلونو پورې تړلی دی او انسان د ځنګلونو په ساتلو کې څه ونډه او مسؤلیت لري
موضوع د ځنګلونو ساتنه د ځنګلونو ساتنه ځنګلونه د ژویو او انسانانو په ژوند کې څه اهمیت لري ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یو ډیره بډایه برخه جوړوي دا چې ایکوسیستم چې شي دی غواړو په لنډ ډول وضاحت ورکړو ایکوسیستم هغه طبیعي جوړښت چیرې چې د ژوندي موجوداتو ژوند او د غیر ژوندي موجوداتو ژوند یو پر بل متکی وي نو همدارنګه ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي دا ځکه چې د یو شمېر ژویو او الوتونکو ژوند په ځنګلونو پورې تړلی دی د فوتوسنتیز عملیه یا د فوتوسنتیز عملیه د هوا په پاکوالي او د اقلیم په موضوع کې ارزښت وړ نقش لري د طبیعي ځنګلونو وده د طبیعت یو نعمت دی چې د ځمکې د کرې په ښکلا روغتیا او اقلیمي برخو کې لوړ ارزښت لري دا ځکه چې د ځنګلونو شتوالی د هوا په پاکوالي کې چې موږ هغه تنفس کوو ځانګړی ارزښت لري یو شمېر خلک په تېره بیا بومي قبایل په استرالیا کې زیات ژوند کوي او همدارنګه د افریقا په یو شمېر سیمو کې په امریکا کې هم بومي قومونه سته خو چیرې چې ځنګلونه وي هلته بومي قومونه سته یو شمېر خلک په تېره بیا بومي قبایل خپل او خپلې ګڼ شمېر نورې اړتیاوې له ځنګلونو څخه بشپړوي شنه بوټي د فوتوسنتیز د عملیې په پایله کې د هوا کاربن ډای اکساید د له منځه وړلو لپاره اهمیت لري د ځنګلونو شتوالی او پایش د طبیعت د توازن او د ژویو د غوره شرایطو د ساتنې لپاره او د ځمکې د ډېر تودوالي د مخنیوي په خاطر برخلیک او جوړوونکي دي څه وخت چې موږ وایو چې ځنګلونه باید ووسی ځنګلونه د نړیوالې تودوخې د مخنیوي په خاطر برخلیک ټاکونکي دي نو که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي نو رطوبت به د منځه ولاړ سي که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي د خاورې پولوشن یا ککړتیا به ډېره سي نو ځنګلونه فصل هاو ګټ لري د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جاذبې د قوې له امله له ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي د پایو د سازمان FIO Forest International Organization ډېر نوي تعریف چې د رسمي مسؤلیت نوې برخه یې د ځنګلونو ساتل دي موضوع را اخلي چې آن د ښارونو دننه شنه ساحه هم د ځنګلونو یو برخه شمېري د دې ونی وړه چې طبيعي یا مصنوعي ځنګلونه ونی دوه یا درې ډولونه دي لکه اوکالیپتوس کایترو او نور دا ډول ځنګلونه ګډ ځنګلونه بل کیږي په مصنوعي سپوږمکۍ کې ټول دا ډول موضوعات په تفصیل څرګند شوي دي او تصویرونه اخیستل شوي دي د بیلګې په توګه په دې وروستیو کې ده ERTS یا Earth Resources Technology Satellite په نوم مصنوعي سپوږمکۍ په دې هکله ډېر غوره معلومات راټول او د افلو په واسطه مقدماتي او نهایي نقشې د څېړونکو په واک کې ورکړي دي چې همدا اوس په ګڼ شمېر څېړنیزو او اکولوژیکو موساتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي د افلو مصنوعي سپوږمکۍ په واسطه په تفصیل سره د ځنګلونو عکسونه اخیستل کیږي او د ځمکې پر مخ باندې د ځنګلونو د ساحې او د نورو بوټو د شنې ساحې توپیر څرګند کړی دی
په درس کې دا بیان شول چې ځنګلونه د فوتوسنتیسس د عملیې په واسطه له هوا څخه کاربن ډای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بله ګټه یې دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادره ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
اوس هم د ولسم ټولګي جغرافیا پیلو. د کانی زیرمو د درس په سلسله کې مو تیر اونۍ د کرکر کان په برخه کې ولوستل چې د کرکر د ډبرو سکرو یو اهمیت دادی چې په پلخمري کې د سمنټو په تولید کې ترینه استفاده کیږي. نن نفت لولو. د نفتو د بحث په برخه کې ښوونکی لومړی د نفتو د ترلاسه کېدو تاریخي سلسله بیانوي. په دوام به دا واورو چې د نړۍ کومې سیمې ډیر نفت لري.
موضوع نفت. نفت د سوځیدو وړ مایع ده چې تر 1300 مترو پورې د ځمکې په ژورو برخو کې موندل کیږي. نفت چې د سوځیدونکو مایعاتو د ټولګې نوم دی او د لومړي ځل لپاره نفت د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې کشف شول. دا چې د امریکا لویه وچه زیاته اندازه نفت نه لري نو ځکه نورو هیوادو ته یې مخ کړ تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې هیوادو ته یې مخ کړ تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې په زیاته اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې که وایو چې خاورې میانا د نفتو په برخه کې د زیات ارزښت څخه برخمن دي. ځینې وختونه د ځمکې لاندې فشار او تودوخې له امله پورته راځي او د ځمکې مخ ته رارسیږي. په میلیونونو کاله مخکې د ژوندیو ژویو او عضوي توکو پاتې شونې چې په یوه سیمه کې پراته وو ورو ورو د کلونو په تېرېدو سره بڼه بدله شوې او نفتو څخه جوړ شوي دي. جیولوجستان وایي چې نفت د پخوانیو ژوندي او غیر ژوندي موادو پاتې شونې دي لکه په ژوندیو کې لکه د درختی پاتوشینی چې وروسته د منځه تللې ده او ټول ژویو انسانانو او هر هغه څه چې چربی لري غوښه لري د هغوی د خوسا کېدو څخه نفت په وجود راغلی دی. خو د الله جل جلاله حکمت پیدا دی چې د اوبو څخه هم نفت جوړېدای شي. خو که د انسانانو اوسنی استعمال ته وګورو، اوسنی ضرورت ته وګورو، نو دغه چې کوم کول دی د دې سره سر نه خوري. دا د الله جل جلاله حکمت دی چې خپل مخلوقاتو ته اسانتیاوې برابرې کړي دي. د نفتو د رایستلو لپاره ژورې څاګانې کیندل کیږي او ډېرې فرړې نلیکې د نفتو څاګانو ته وردننه باسي. څه وخت چې څوک غواړي یا یو هیواد غواړي یا یو انجو غواړي په یو سیمه کې نفت استخراج کړي نو لومړی د هغوی دپاره د څا په شکل څاګانې کاږي او هغه ته پیپونه ورتاکوي. څه وخت چې خام نفت استخراج شول نفت په لومړي سر کې تور رنګ لري او د استخراج په وخت کې رنګ همداسې وي. څه وخت چې بیا تصفیه سي د تصفیه څخه وروسته بیا شنه ته ورته لمبه کوي. په دې توګه خام نفت پورته خواته راوځي یا د پمپ په واسطه راایستل کیږي. خام نفت تور رنګ لري خو وروسته تر چاڼ یا تصفیه څخه په چنځای کې رنګ بنفش او شنه ته مایل اوړي او اسانه سوځي. کله چې په چنځای کې خام نفت تصفیه کیږي نو د هغوی څخه په زیاته اندازه مشتقات لاسته راځي. په لومړۍ درجه کې بنزین یا تریاک دی پدوم درجه کی پیٹرول جی، درم ڈیزل، سنرم تیرخاک، پنزم مبلین، پشپشم درجه کی یہ امداغت سے خبر سے پاتوشنی ہے گمبر اب دے تور تنور تو کی دے زموج د هیواد په ډیرو سیمو کې د نفتو زیرمې شته چې شمال، لویدیځ او جنوب لویدیځ برخې یې نیولې دي، او مهم ولایتونه هرات، شبرغان، کلاینو، میمنه، کندوز، تالوکان، مزار شریف او نور دي. همدارنګه د هلمند په وادی او په کټواز کې هم د نفتو د زیرمو اټکل شوی دی. نفت په ډیرو ځایونو کې کارول کیږي چی د پلاستیک جوړولو څخه شروع بیا تر غټو غټو صنعتي فابریکو پورې ویلی شو. د کورونو په روښانه کولو، د حمل او نقل په وسایلو، په صنعتي ماشینونو، کیمیاوي صنایعو او ګڼ شمېر نورو مرکبونو لکه مصنوعي ربړ جوړولو او نورو کې ورڅخه استفاده کیږي. د هغو د فرعي مشتقاتو څخه د پلاستیک په جوړولو، د عطرونو، رنګونو او آن چې د ځینو خوراکي توکو لکه مارګین غوړیو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. تاسې په تصویر کې یو فایه وینئ چې د دې په اساس موږ کولی شو چې د معیار مطابق یا د اندازې مطابق نفت یا تیل پر خلکو باندې خرڅ کړو.
د نفتو پاړه په زړه پورې درس کې مو دا ولوستل چې کله نفت له څاره ویستل کیږي نو ترینه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دې برخه کې د دولسم ټولګي جغرافیې وار دی. نن د افغانستان د سرحدي جغرافیې د درس په سلسله کې رجوي کرښه لولو. دا جغرافیایي بحث تر ډیره په تاریخي بڼه وړاندې کیږي. په دې لوست کې ښوونکی موږ ته دا بیانوي چې رجوي کرښه څنګه د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ په رسمي سرحد بدله شوه او افغانانو د دې لپاره څه قرباني ورکړې.
موضوع د رجوي سرحدي کرښه. د رجوي سرحدي کرښه کله چې امیر عبدالرحمن خان واک ته ورسېده وی پتیله وی غشتل چې پاتې شمالي سرحدونه د ځمکې پر مخ تثبیت کړي. نو له همدې عمله د تزاري روسیې او برتانیې ترمنځ د دویم ځل لپاره خبرې پیل شوې. پریکړه وشوه چې د دریو هیوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی دي د 1804 میلادي کال په نومبر کې سرخاست ته حاضر شي. سرخاست د یو ځای نوم دی. د روسیې هیات په خپل وخت ټاکل ځای ته حاضر نه شو او برعکس د روسیې عسکرو په منځنۍ اسیا کې خپلو یرغلونو ته دوام ورکړ تر څو چې پنجدې ته نږدې شول او د خاتون له پل څخه چې د حریرو د سیند د پاسه دی د نظامي پایګاه په توګه کار واخیست. د افغاني پوځیانو شمیر چې 2000 تنو ته رسېده د پنجدې د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. افغانی پوځیانو د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ د روسیې له قوې سره چې د علي خانوف تر مشرۍ لاندې و نښته وشوه. افغانی پوځیانو شمېر لږ او په محاربوي تجهیزاتو هم سنبال نه وو. له پنجې څخه دفاع ونه کړای شوای. پنجدا او اکتپا په 1315 میلادي کال کې له 1243 لمریز کال سره سمون خوري تزاري روسانو اشغال کړ. له دې واقعي وروسته د ملکې وکټوریا د انګلستان دغه وخت د ملکې له تهدید څخه ډاک تلګراف دویم الکساندر روسي تزار ته د دې سبب شو چې روسي عسکر له زیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړ. یو ځل بیا سرحدي مذاکرې د تزاري روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې پیل شوې چې د افغانستان شمال ودیز سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي. بیلابیلو حیاتانو په مذاکرو پیل وکړ چې په 1800 میلادي کال کې چې له 1215 لمریز کال سره سمون خوري شپږ پوکرییز پروتوکول یې لاسلیک کړ او شمال ودیز سرحد چې د رجوی د کرښې رجوی په نوم یادیږي د نقشې پر مخ تثبیت کړ. دغه سره دې کرښه وروسته د چارلس پیټ د انګریزانو د استازي او کپتان کامروب د تزاري روسیې د استازي په واسطه د څلورو کلونو په موده کې د 540 کیلومتره په اوږدوالي د ذوالفقار له درې څخه تر خمعاب پورې په یوې قوسي کرښې تثبیت شوه چې د 10 کیلومترو په اوږدوالي د مرغاب د سیند او نورې د پلرونو په واسطه په نښه شوې. پلر اوسپنیز جوړښت دی چې په واسطه یې موږ کولی شو یوه ساحه د بلې ساحې څخه جلا کړو. دغه اوسپنیز جوړښت په پخوا وختونو کې نه و. په اوسني وختونو کې د دې لپاره چې هیوادونه یو د بل پر سرحداتو باندې تیری ونه کړي نو دغه پلرونه اوس په رسمي ډول ټاکل کیږي.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته غوږیست. نو د جغرافیې په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکي اور غورځونکي یا آتشفشان ولولي. د یولسم ټولګي زده کوونکو ته به د قانون او انرژۍ په اړه درس بیان شي او په دولسم ټولګي کې به ځمکنی ترانسپورت ولولو.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالویش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
Thank you.